دی عوامل څه وو او دا چې څنګه کېدی شي په روان کال کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې له مرستیالې اغلې ملغلرې معیار سره بحث کوو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې یو راپور د ملکي تلفاتو په اړه خپور کړی دی، د دغه راپور په اړه که راته ووایئ چې څه پکې ویل شوي.
مننه. لومړی غواړم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یې. په 2019 میلادي کال کې د کمیسیون موندنې ښیي چې 2019 کال پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول 6,803 تنه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. مجموعا چې له دې څخه 8,909 تنه وژل شوي او 5,834 تنه نور ټپیان دي. چې دا شمېره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کې ثبت شوې ده او امکان لري چې داسې ډېر تلفات او پیښې چې کمیسیون ته مراجعه نه کړي یا کمیسیون کې ثبت شوي نه وي، چې دا شمېر کولای شي چې لا زیات کړي. په 2019 میلادي کال کې که څه هم افغانستان د ملکي وګړو لپاره یو خونړی کال وو، په دې حال کې چې د سولې خبرې اترې روانې وې، د کال په لومړۍ درې ورځو کې تاوتریخوالی پېښ شوی وو او د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې وه. خو له نیکه مرغه د 2019 میلادي کال په څلورمه ورځ کې بیا له دواړو خواوو څخه تاوتریخوالی د پام وړ کموالی موندلی چې ورسره د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ثبت شوی شمېر ښیي چې په 2019 کال په وروستیو درې میاشتو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د برید له امله ملکي مرګ ژوبله 9% او د دولتي ځواکونو او د افغانستان د دولت د ملاتړو لخوا د ملکي خلکو مرګ ژوبله 43% کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په وروستیو درې میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2,293 تنو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال په وروستیو درې میاشتو کې ټول 3,228 تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي وو، چې د دې دواړو مقایسه دا ښیي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په وروستیو درې میاشتو کې فیصدي کمه شوې ده، تقریبا 8% کمه شوې ده.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر 2019 کال کې سره له دې چې د سولې خبرې هم روانې وي، بیا هم ډېر ملکیان په نښه شول. په دغسې مواردو کې په نوره دنیا کې چې کله د سولې خبرې کېږي یا په نورو مواردو کې داسې سوي، هڅه کېږي چې هغه کشمکش یو څه راکم سي. د دې لپاره هم هڅه کېږي چې ملکیان ته تلفات ونه رسیږي. خو ولې په دغسې یو حالت کې چې هلته کېدی شي د سولې خبره نتیجه ورکړي، دوی جنګ ته زور ورکړی او له دې سره ډېر زیات ملکي خلک وژل کېږي؟
لکه څنګه چې ما وویل، خوشبختانه په د 2019 کال په اخر درې میاشتو کې کله چې د سولې خبرې روانې وي او تر اوسه روانې دي، دغه کچه راټیټه شوې ده.
خو تر هغه مخکې خو ډېر تېر کال کې ډېر زیات خلک وو.
بله، تر هغه مخکې ډېر وو. خو خوشبختانه دا یو امید موږ ته راکوي که چیرته سوله وشي، دواړه طرفونه هغه د جنګ قوانین مراعت کړي، نو دغه کچه لا هم ټیټېدلی شي.
له جنسیتي اړخه که په دې مسئلې وغږیږو، مثال د کوم عمر خلکو ته یا د کوم جنسیت خلکو ته ډېر زیات تلفات رسیدلي دي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې رپورټ کې د ښځو تلفات، د ماشومان تلفات او د نارینهو تلفات چې څومره دي فیصدي ټوله ذکر شوې ده. چې په دې رپورټ کې د ښځو ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې 944 تنه ښځې قرباني شوې دي. مجموعا چې 202 ښځې مړې او 602 ښځې ټپیانې شوې دي په ملکي تلفاتو کې. چې په 2018 میلادي کال کې د ښځو ټوله ملکي مرګ ژوبله 912 وه، چې 2,650 وژل شوي او 6,650 ټپیان وي. 2019 کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو او د 2018 کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو کله چې موږ سره مقایسه کړو، نو دا 3.3% په ډېر خوشنۍ سره باید وایم چې زیاته شوې ده. فیصدي او د ماشومانو مرګ ژوبله په ملکي تلفاتو کې لابه د مرګ په 2019 میلادي کال کې د 2013 کال په پرتله د نظامی چلندونو په پایله کې د ماشومانو د مرګ ژوبله کچه هم یو څه زیاته شوې ده، چې په 2019 کال کې د ماشومانو ټول مرګ ژوبله 2,609 تنه، چې 403 تنه مړه او 2,215 تنه نور ټپیان ټپیان دي. په داسې حال کې چې دا شمیره په 2013 کال کې ټول ماشومان 2690 تنه وو چې 318 تنه وژل شوي او 2320 تنه ټپیان وو. او د نارینه و ملکی مرګ ژوبله په 2019 کال کې مجموعاً 6,615 سلویخ تنه ده چې دغه جمله څخه 1,912 تنه وژل شوي او 4,908 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې د نرانو ټوله ملکی مرګ ژوبله 1,618 تنه ثبت شوي وه، چې 2% 2019 کال نسبت 2013 کال ته 13.4% کمه شوي ده.
په کوم ډول پیښو کې ډیر تلفات ملکی خلکو ته رسیدلي؟
ملکی تلفات او د ملکی وګړو مرګ ژوبله د دې عاملین مختلف عاملین دي چې کولای شم تاسو ته ووایم. له وسله والو شخړو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښایي چې په 2019 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې 1% د طالبان له ډلې خوا ده، 15% د داعش له ډلې لخوا ده، 14% د دولتي ځواکونو او د افغان دولت د بین المللي ملاتړو خوا پیښې شوي دي، او د 9% ملکي مرګ ژوبله عامل نه دی معلوم چې څه ده. مختلف عاملین لري لکه د ځای په ځای شویو ماینونو کارول چې د سړک د غاړې ماینونه دي، مقناطیسي ماینونه دي، او د ځمکني نښتې او جګړې له امله دا ملکي مرګ ژوبله منځته راځي. همدارنګه ځانمرګي بریدونه دي چې په 2019 کال کې د ځانمرګو بریدونو له امله پیښې شوي ملکي مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کمه شوې ده. خو بیا هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون موندنې ښایي چې د دې بریدونو په پایله کې د قربانیانو شمیر 1,502 تنه ته رسیږي. او بل عامل یې راکټي بریدونه دي چې دا هم یو له هغه عاملونو څخه دی چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب دی او عامل دی. او بل عامل یې کېدای شي چې مخیز وژنې او ترورونه وي، دا هم یو له مرګ ژوبلې عامل څخه دی. همدارنګه ولی شو چې د دولتي ځواکونو هوایی بریدونه شپینی عملیات هم دی، دا له عاملونو څخه دی چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب ګرځي.
نو دا چې په 2019 کال کې ملکي تلفات ډیر وو، څه باید وشي چې په 2020 کال کې دغه تلفات کم وي؟
زه فکر کوم موږ هیله مند یو چې اوس د سولې خبرې روانې دي، او انشاءالله د جنگ دواړه طرفونه وکړای شي چې اول دا خبرې یو ښه پایله ولري، او هیله مند یو چې سوله راشي. نو زه فکر کوم که چیرې دواړه طرفونه د جنگ قوانین مراعت کړي په هغه ځای کې چې ملکي افراد ډېر د هغلته عملیات ترسره نه شي، همدارنګه دولت د شپینۍ عملیاتو کې یا په هوایي بریدونو کې په دې کې ډېر اساس اوسي تر څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسېږي. مخالفین مو هیله دا ده چې کله دوی په جنگ کې داخل دي، جنگ کوي، نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکي افرادو ته ضرر ونه رسېږي.
ډېره مننه.
ژوندی اوسې. مننه له تاسو څخه.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنې. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مغلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو، او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وګمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغه لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاشکې دوی هم کولی شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کیدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښې ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا طیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته طیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هېواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم